له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
د لوی مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه کوي هلي مومنې درنو سکون کوه هله دا چیرغه او جوړ بیاست هغه په مهم ډول د محله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شرغلاست وایم نن مو موضوع د احساساتو لپاره ځان پاملرنه ده په دې لوست کې به موږ تاسو د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په حق لو پوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی او په دې لوست کې به د ډیرو په څیر پورې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړو نو هیله ده چې د لوست راخلنې شي به سره مل پاتې سي او تاسو هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ درنه زده کوونکو په تیر لوستونکو کې موږ احساسات پیژندلې و د احساساتو نومول مو پیژنل دا چې خپل احساسات څه ډول نومولای شو او ترڅنګ دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولای شو د احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د شواري لپاره اخیستل کیږي یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسېږو یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو شوالی راسي او ذهني ارامتیا یا سکون ته ورسېږو دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړي او د فشار او اندېښنې کچه راټیټ کړي یعنی دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه د دې مفهوم دا دی چې تاسو داسې فعالیتونه یعنی داسې ستراتیژي او فعالیتونو پر اساس باندې د موضوع یا جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړي او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسو خپل هغه کومه اندیشه چې ده یا هغه فشار چې دی ذهني هغه راکم کړئ مثلا تاسو فرض کړئ چې د یو داسې حالت سره مخ شوی یاست چې حالت تاسو هر وخت سټرس یا استراب یا اندیشه لري په ځانګړې توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسو سټرس لري یا اندیښنه درسره دي په دغه حالت کې تاسو کولی شئ څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسو وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوی وسی هغه کم فشار هغه کم سټرس یا اندیښنه چې تاسو سره ده هغه د منځه ولاړ شي مثلا تاسو د زده کړو امتحان لري مثلا تاسو امتحان لري دغه امتحان لامل تاسو ډیر سټرس لري ډیر اندیښنه لري نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي دغه ستراتیژي د دغه کړنلارې یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو سره مرسته کوي تر څو دغه سټرس خفګان یا دغه استراب یا اندیښنه چې تاسو د خپل امتحان په حق لري دا لیرې شي مثلا د ستراتیژي برادي د تنفسي تمرینات یعنی د جوړې ساه اخیستلو تمرین د نور سره خبرې کول د احساساتو لیکل مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل دا ځینې هغه کړنلارې دي چې تاسو سره مرسته کوي سټرس استراب یا اندېښنه مراکم شي نو راځي چې دا وایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا وایو چې څنګه کولای شو د دغه ستراتیژي څخه موږ ګټه واخلو لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلارې چې د هغه تنفسي تمرینات دي تنفسي تمرینات د سټرس استراب یا د اندیښنې د مدیریت لپاره یو ډیر موثره یا مفید وسیله ده ستاسو سره مرسته کوي تر څو سټرس یا هغه اندیښنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړئ دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسو سکون ترلاسه کړئ نو تاسو هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسو غوسه اندیښنه سټرس یا استراب لري یو ځای یو آرام ځای تاسو خپل ځان لپاره پیدا کړئ د څلور ثانیو لپاره تاسو خپل ساه ونیسئ بیا په آرام ډول سره خپل دغه ساه بهر کی خارج کی دا کار تاسو د څلور څخه تر لس واره تکرار کی ګرانو زده کوونکو تاسو کولی شئ دا تخنیک د ورځنی عادت په توګه سره وکاروئ یعنی هر ورځ د ورځنی عادت په ډول سره تاسو دغه تخنیک دغه کړنلارې دغه ستراتیژي تاسو وکاروئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي د غصې او جدي تنشونو پر ځای باندې د ډیر آرامش او سکون احساس تاسو ترلاسه کړئ. نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ او هر ورځ د څلورو څخه تر لس وارې د څلورو ثانیو لپاره خپله ساه ونیسئ او بیا یې په آرام ډول سره بهر کی. ستاسو سره به د سټرس اندیښنې او اضطراب راکمولو کې مرسته وکړي. دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول د احساساتو د سټرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یوه مؤثره وسیله ده. یعنی دا یوه ډیره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسو د خپلو احساساتو په هکله د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو ته دغه فرصت درکوي، دا خبرې کول تاسو ته دا فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسو بیان کړئ، پس ښه ډول سره په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سي چې دا به کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکمه کړي او تاسو هڅه وکړئ چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ، په سمو الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې تر څنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول به کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکې. تاسو وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ، احساس ترمنځ مثلا تاسو یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندل کې هم تاسو سره مرسته کوي. د دې تر څنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتر اداره کړئ او فشار یا هغه تنش دي هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسو د خپل احساسات ولیکي. هم دغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل احساسات، خپل هغه تجربه په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسو لیکي تر دې بهتره ده چې تاسو په خپل الفاظو سره بیانوي. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسو کولای سي دا امکان لري چې تاسو سمدستي خبرګون ښکاره کړئ، سمدستي عکس العمل ښکاره کړئ، بے له فکر کولو خبرې وکړئ. مګر کچیرې تاسو همدغه څه چې تاسو غواړئ ووایئ، تاسو دا ولیکئ پر یو کاغذ باندې، تاسو ولیکئ، دا به تاسو سره مرسته کوي چې به بهتره یا په ښه ډول سره تاسو هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډیره ښه وسیله ده. تاسو خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکئ پر کاغذ باندې چې دا به تاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژنئ. دغه کار بیا د عاطفي فشار په ځدولو کې هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو باندې فشار ډیر زیات وي، هر هغه بد یا منفي احساس تاسو لري، نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکئ. دا په سلو کې تاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسو ثبت کړئ او تاسو کولای سئ د وخت په تیریدو سره د پرمختګ نښې ووینئ چې څومره تاسو پرمختګ کړی دی. دا هم کولای سئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د خپلې دندې د ترلاسه کولو څخه وروسته تاسو ډیر د ناامیدۍ او بې ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسو خپله وظیفه د لاسه ورکړې ده. د وظیفې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو ډیر ناهیلي او ناامیده یاست، ځان ډیر بې ارزښته احساسوئ. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسو تصمیم نیسئ چې په یو یاداشت کې ولیکئ. مثلا په یو کاغذ باندې تاسو د خپل احساسات لیکئ. هر هغه احساس چې تاسو د دغه دندې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو لري، تاسو دغه احساسات ولیکئ. په لومړي ورځ د هغو ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو هغه احساسوئ. چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تاسو نا امیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار له امله ده. کله چې تاسو لیکنه کوئ هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسو په ذهن او په زړه کې لري هغه لیکئ. نو دلته تاسو پوهیږئ چې د ناامیدی کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو له امله دی یا هم د ټولنیز فشار له امله دی. دغه پوهه بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو د خپل ځان سره تاسو مهربانه سي. همدارنګه پیدا کولای سي تاسو کولای سي چې خپل هغه کوم سی وی چې د یکم اسناد چې تاسو د دندې ترلاسه کولو لپاره لیږلي دي هغه بیا تازه کړئ د دوستانو سره اړیکه ونیسئ چې دا به د ستاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لرئ تاسو د ځان سره نوټ کړئ یا یې ولیکئ تر څو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکمه سي. څلورم ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دي. تاسو هم همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسو مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسئ تاسو یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په حق له یو ډیر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډیر مهم او ډیر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندېښنې کچې راټیټه کړي ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه را لوړه کړي او ښه اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. که په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچیرې یو ډیره غټه ستونزه اوسه تاسو د هغه د منفي اړخونو په حق له فکر مکوئ، د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه همدغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هر برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل. د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسو د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ، تاسو په یو آرام ځای کې کښېنئ او شروع وکړئ د خپل احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریا او خپل د ځواک او د خپل قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي یو څه وخت ورکړئ، فکر وکړئ او په لیکلو کې کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي چې دا فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي د خپلو احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړئ او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسو تمرین کړئ. نو تاسو یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخی، د خپل احساساتو په حق له، د خپل ننګورو یا چیلنجونو په حق له چې تاسو سره مخ یاست هغه په حق له ولیکئ، د خپل بریاو په حق له، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو د فعالیت حتما تر سره کړئ. د نن ورځې درس مو هم دومره و، تر اتلن کې درس پورې چې بیا هم دی وبلې نیو او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضری یو. تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ شي چری
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه
سلامونه ونیکی هیلی میمونی در نزده کون که هیلی در چراغ و جور بایست وقت با ما هم ترده محل پا خیر رسولی وید دشوان چاری به موشه پرمخصی تست طولو تا دنن ویزی الوست شرخ لست ویم هیلی در چی در تل پسیر نن رس هم در الوست راخلی نیشی بور سرمال اوسی او دنن ویزی در موضوع سخه گت وخلی دنن ویزی موضوع مو دملاتر سیستم جوره ولدی پا دی الوست که با موجه و تاسی پا دی بندی و پو هیجو چی دملاتر سیستم یعنی چه څه معنا لري او څه ډول جوړیږي څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو کومې لارې چارې دي او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیز لري نو په دې هیله چې د لوستو راخلینی شي بو تاسو را سره ملتیا وکړي او وکولای شئ د دې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږئ نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي رواني او ټولنیز ستونزو د سره د مقابلې کولو یا د همدغه احساساتي رواني او ټولنیز ستونزو د شمو مدیریت لپاره یو ډیر مهمه لار ده چې دغه سیستم په جوړولو سره مشکولای سو د خپل رواني ستونزو سره د ټولنیز ستونزو سره د احساساتي ستونزو سره په شډول سره مقابله وکړو او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارختی چې هغه بیا کولای شي زموږ سره مرسته کولای شي تر څو نور هم زموږ حوصله زموږ سره د رواني او د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیاوړي کړو دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسی یا د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسی کېدای شي د ستاسو همکارانو ستاسو دوستانو هم نور داسې کسان چې هغه ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسی چې دې بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي د ملاتړ سیستم جوړول نه دا چې تاسو داسې یو کسان داسې کسان په خپل ژوند کې ولري کچیر هغه ستاسو دوستان اوسي کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي یا هم ستاسو کاران اوسي مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغه باندې باور ولري او هغه پر تاسو باندې باور ولري په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي ستاسو حمایت وکي ستاسو لاسنیوي وکي په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکي نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دا سیستم کې د باور وړ کسان ولري یعنی داسې کسان ولري چې هغه په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي په دا حالاتو کې چې دا د ملاتړ سیستم مول د احساساتي رواني ټولنیز ستونزو د مقابله لپاره زموږ سره ډیره ښه مرسته کولای شي راځو اهمیت ته دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باور کسانو درلودل کچېره هغه ملګري دوستان همکاران که هر څوک وو وسی مګر د باور وړ کسان وسی د دا کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا د داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دي چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات خپل ستونزې خپل افکار هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په شاه آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې پرته د کوم فشار څخه پرته د کوم اندېښنې څخه دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کو چې دا سیستم به د احساساتي فشار د کمولو د رواني حالت د ښه کولو سره مرسته کوي ځکه موږ خپل احساس سات خپل افکار خپل ستونزې هر څه د دې سره شریکو همدا چې زموږ احساسات زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي د خپل احساساتي فشار کموي یا رواني حالت تو ذهني ارامتیا مرشه کوي نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول تر څنګه دا سیستم کولای شي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لري کې یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لري کې ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ دا په دې معنی چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لري داسې یو کسان لري چې تاسو د هر ډول ستونزو په حق له داغو سره خبرې کولای شي د خپل هر ډول افکار او احساساتو په حق له داغو سره خبرې کولای شي نو کله چې داسې کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود وسی یا تاسو دا ډول کسان ولري دا سیستم یا ملاتړ سیستم تاسو ولري نو دلته تاسو د یوازیتوب د ګوښوالي د ټولنیز انزوا څخه لري کېږي ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي د هغو سره اړیکه لري ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود وسی یعنی ستاسو د باور وړ کسان دا کسان کولای شي چې تاسو ته شی مشورې درکړي شلارښوونې تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپل د ژوند په مختلفو
برخو کې هغه تجربه کړی وي او د هغه په حق له پوه لري چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډیر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای شئ په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ. کله چې تاسو د کوم ستونزې سره د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږي یا د هغه سره مخ کیږي، دا کسان به ستاسو سره کولای شي شمرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، شی لارښوونې درته وکړي او عملي مشورې درکړي. یعنی ستاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ، ستاسو حمایت کوي، ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولای شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، یا څنګه کولای شو دغه سیستم په شړ ډول سره جوړ کو. اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور ور کسان پیدا کړئ. د باور ور کسان هغه کسان کې دای سیستاسي د کورنۍ غړي ووسی، کې دای سیستاسي دوستانو همکارانی هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور ور وي. یعنی داسې کسان چې تاسو په پوره شکل سره په هغه باندې باور لري، پرته د کوم اندیشنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په حکله تاسو د هغه سره خبرې کولای سي. یعنی تر دې حد باید دغه کسان د باور وړ اوسي. یعنی که چېرې هغه هر څوک اوسي مگر د باور وړ اوسي، تاسو پر هغه باندې باور ولرئ چې دا کسان بیا ستاسو سره پرشتنی ډول اړیکه کې دسي اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په حق لنه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقيقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم، دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه، کچېره هغه سپورتي فعالیتونه اوسې، کچېره هغه سیمینارونه، ورکشاپونه یا داسې یو ځای اوسې چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري. د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ، چې مثلا کچېره په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست، داسې یو کس تاسو پیدا کړئ چې هغه ستاسو د باور وړ کس او تاسو کولای سي پر هغه باندې باور وکړي. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ ترڅو یو ښه ملاتړ سیستم جوړ کړئ، چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي، چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل په دې طریقه سره تاسو کولای شئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځین وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای شئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ ترڅو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخ شي، تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخ شي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي. زیاتره خلک د خپل احساساتو یا د خپل ستونزو په حق له، د خپل افکارو په حق له د خبرو کولو څخه بیریږي. یعنی نه غواړي، دې ته زړه نشه کوي چې دوی د خپل احساساتو په حق له یا د خپل ستونزو په حق له دوی خبرې وکړي. مگر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په حق له، د خپل احساساتو په حق له خبرې وکړئ، چې دا ستاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي، دا ستاسو د قوت نشه ده، ستاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور تشکوي او ورڅخه بیریږي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنا نه لري چې نور خلک د ستاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د ستاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ اوسئ. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل اوسئ. تاسو هم د باور وړ کسان اوسئ. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغه به هم ستاسو په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ دپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنې د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده، چې دا د ملاتړ سیستم یوه برخه کېدای سي. تر دې ترڅنګ کېدای سي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په ښه ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات د هغو لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړي چې تاسو اړیکه ونیسي، او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي، چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي، یا هم محلي خلک اوسي چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا بیا د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دي. بل برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي، په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصصو نو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې یا ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو ته زده کړه درکوي، یا ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسو هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي، کېدای سي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي. مثلا دینی ارزښتونه او عبادت، د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای سي چې د فشار هغه کچه ستاسو په وجود کې راکم کی، یا ستاسو په ذهن کې راکم کی. تاسو کولای سي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ، چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګ ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي، چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای سي چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینې برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای سئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ، او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لیا مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ، شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخبرونه
دلوی مهربانه را پس پیچلی نما سلامونه که هیلی میومنی هیلی دا چی روحا جور بایست وقبا ما هم ترتی محالا پا خیر رسولی وی تس طول تا شراخلاست هم دنن ویزی لوست هیلی دا چی ننورز هم دلوست را خرینی شی بار سر مل وزی او دنن ویزی دا موضوع سخه گتا وخلی دنن ویزی موضوع مو دا ستونزمنو احساسات سر مقابله دا دا چی دا سختو او ستونزمنو احساسات سر تر و المقابله کولی سو او دا دا سی احساسات سر مقابله کولی سمج لپاره کمگرد لرین انبا پا هم داغ لوست گیر بندیو پوهیشو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پروانی او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او دغه ستونزمن احساسات یا دا ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسي یا په سم ډول سره کنټرول نسي دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ یې زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ په ورځني ژوند باندې هم اغېز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنې که څه هم دا یو طبیعي احساس دی خو باید په یو سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نه کړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمنو احساساتو پیژنی او هغه ومني. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولی سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسي اوسي یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړي، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژني او هغه ومني. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په حق لساس پوهاوی نور هم زیات سي، هغه احساسات په ښه ډول سره درک کړي او د هغو په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په ښه شکل سره هغه درک ومني. نو لومړی ګام همدا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژني، خپل احساسات ومني. د خپل احساساتو پیژندنه د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای سئ چې کیدای سي تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست، نو تاسو باید ووایاست چې زه په اوس حال کې غوسه یم یا زه ناامیده یم یا زه ناهیلي یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه ښه وپیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغو څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې دا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، ورڅخه تښتئ مه، هڅه وکړئ چې هغه ومنئ. دا هم کولای سي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ دا ستاسو سره کومک کوي چې تاسو د خپل احساس په ښه ډول سره وپیژنئ چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او ستاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن وه، څنګه هغه تاسو مدیریت کوئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای سو یا کنټرول کولای سو د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لار ده چې تاسو د ژورې ساه تمرین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غوسې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی، د ژورې ساه تمرین دی، چې تاسو ژوره ساه واخلئ، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه تمرین تاسو تکرار کړئ. ژوره ساه واخلئ د څو دقیقو لپاره، تاسو د تمرین تکرار کړئ چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږئ. یعنی لومړنی او ډېر اغېزناک یو ډېر ساده ګام چې تاسو پورته کولی سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی. د استوزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولای شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لیرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي، د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکارو ته ځای ورکړئ، مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت سي. مثلا تاسو کله چې د ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه، یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، د هغه پر ځای تاسو کولی شئ چې وایئ چې زه کولی شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته په خپله مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي، تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسو فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر شوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ شوي نه دي، نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي، نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې ترڅنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلي وو، تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ، مثلا کولی شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لري لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو دپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو دپاره همداسې ګلانو درختو د طبیعت ته تاسو د طبیعي شیانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، آرام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. کچیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوای کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو کچیرې د احساسات تر دې حد شدید سوچ بیا ستاسو ورځنی چاري یا ستاسو ورځنی ژوند یا د ستونزې سره مخامخ کړئ، نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولای شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د موثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسو په موثر ډول سره په مفید ډول سره د خپل احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا د دغه فعالیتونو سره تر سوال یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، د دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسو یو ښه ذهني روغتیا ترسوي. که چیرې تاسو ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسو افسرده و، تاسو ذهني فشار ډیر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته و، یا هم اندېښنه، ویره یا استراب و استرس مو درلوده، غم و غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسو مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسو دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه شي، یعنې تاسو ته ذهني ارامتیا درکوي. تر څنګ کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په ښه طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو دغه احساسات مدیریت کړ، نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا ته تاسو ورسېدل، تاسو فشار او ذهني نارامتیا کم اسوله، نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده. د دغه ستونزمنو یا سخت احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی د اړیکو د شکولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولای شئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړه د تاسو دا درس زده کوي چې څنګه زغم ولري، څنګه حوصله ولري، څنګه صبر او حوصله تاسو وکړي. نو دلته د زغم زیاتول، د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی دا هم یو بله ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هره برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخو کې به ستاسو د رضایت کچه لوړه سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسي. ځکه کله چې یو انسان ذهنا آرام اوسي، ذهني آرامتیا ولري، فشار او افسردګي او سترس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالي، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو شکول، د ژوند د کیفیت وړول، د هغه ځینی ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. کچېرې یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی، دیر از خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه وروسته د کوم احساس چې دی درلودي، دغه احساسات په یو کتابچې کې لیکي. وروسته دی هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړه، خپل نیمګړتیاوي، خپل تیروتنې په ګوته کړلې، نو د دغه پروسې په مرسته به دی کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، دغه د پلان د هغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي. نو دلته د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ونیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې، کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، د هغه لپاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلي کامیاب شي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول یې باید ولرو تر څو وکولای شو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري. او دغه پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، تر څنګ یې زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي. چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پرېکړه ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسې دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای سو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلی سو، څنګه هغه مدیریت کولای سو، هغه کنټرولولی سو. د کنټرول کولو څخه وروسته یا کله چې کنټرول سو، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. نو په دې هیله چې تر دې وروستنی شېبو تاسو سره مل اوسېدلی اوسې او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملي کړي په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولري. شه چرې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه کې هیله مې ومني، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرخ راست وایم د نن ورځې لوست، هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې بس دا کو چې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپلو حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچیرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دا د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو. چې غصه څه ده؟ غصه ته لکه څنګه چې مخکې هم ویل، یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مطلوب شو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه، یعنی کېدای شي لږ ناراضه اوسو، په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای شي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي، چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غصې د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي، چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو شرواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګه زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو. چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو؟ اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم خبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په حق له ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو، خپل قهر ښکاره کوو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوه کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي، یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکي یا یو داسې عادي خبره دی وکي چې مقابل لوري باندې بده ولګیږي، د هغه د قهر سبب سي. نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کوي، خپل قهر ښکاره کوي، دلته کما اړیکه چې د دوه کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکه په شډول سره پاتې سي، سالمې پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکي روختیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصه لامل زموج په بدن کې ځینی ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوي، یا هم استرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو، په سم ډول سره کنټرول کو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کو، مدیریت کو، ذهن مو آرامه کیږي او موږ کولای سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې دغه خپل قهر یا غصه مدیریت کو، ځینې لارې چارې موجودې دي چې دغه لارو چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غصې مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصې احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک یې تجربه کوي. په دې خبره باید تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم خبرګون ښکارا کوي. تاسو وکي چې وی پیژني وی منی او ورسته دغه غصه لاملونه تاسو پیدا کی چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غصه یاست، آیا هغه دلیل چې تاسو د قهر یا د غصه سبب سوی دی پرشته هم یو داسې دلیل دی چې تاسو قهر یا را پرول دی. که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې موضوع په حق له یا د یو داسې خبرې په حق له په غصه کیجو یا په قهر کیجو چې هغه اصلا د قهر یا د غصه وړ خبر نه وي، نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کړي او د ځان او پښتي چې آیا دا احساس ماده کنټرول څخه وتل دي که یا اوس هم په کنټرول کې دي. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سره ورسوي، څو ثانیه خپل سا وساتي، بیا ورسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سره ورسوي، ژوره سا واخلي چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي، او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولري او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړئ چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یاست یا په غصه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظه تاسو فکر وکړئ. مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو د خپل احساس په حق له فکر وکي، دلیل پیدا کی، یعنی لږ دمه وکي. سمدستي عکس العمل تاسو مش کار کوي، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل وسي چې بیا هم هغه ځینې توانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکی روغتیا باندې. نو هڅه وکي یا کوشش وکي چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړي. ورپسې هم د خپل احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکي، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکي چې خپل احساس څرګند کړي، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ضروري، تاسو آرامتیا احساس ته خاخسته و، هغه تاسو د خبرو د خپل خبرو را شریکولو هڅه وکي چې په خپل خبرو کې په ش شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ضروري او ولې مزوروي. بل لاره هم دا چې تاسو فزیکی فعالیتونه سره ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکي چې د طبیعت په منځ کې وګرځي، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځي. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسو په هغه ځای کې وګرځي، دا هم ستاسو فشار کموي. یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکی فعالیتونه ساتو ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډیر ګټور دي. او کله چې تاسو غصه یا ستاسو د قهر تاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسی کولای خپل وزنی چارې سره په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د هغه قهر یا د هغه موضوع په حق له، تاسو کوشش وکړئ چې د نور سره مشوره وکړئ او د غوسه خپل ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غوسه د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ تاسو خپل غوسه یا خپل قهر په ش ډول سره کنټرول کړئ، په ش ډول سره مو مدیریت کړئ، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څنګه چې مخکې هم یو مثال درکې، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکي یا یو منفي خبره وکي او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دی وکي مګر مقابل کس غوسه را وپاروي د هغه قهر را وپاروي، نو دلته کچیر دغه کس چې هغه غوسه لري هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي کنټرول کوي نه سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یو خبره کوو چې هغه بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي، هغه باور چې دغه اړیکې په ترڅ کې وي دغه اړیکې په منځ کې وي هغه نه منځ ځي، نو کله چې تاسو خپل دغه غوسه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي دلته ستاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي فکر مو کوي وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي، نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې هم دغه د غوسې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه تر څو تاسو د کورنۍ د همکارانو د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي، د هغې د غوسې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غوسې مدیریت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډیر ارزښت لري، ستاسو د اړیکو په ساتلو کې، ستاسو د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ او د هغو د کنټرول لپاره تاسو موثری او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ، یا ټول هغه لارښوونې مدلته یادونه ځینې وکړه تاسو هغه لارښوونې عملي کوي هغه لارې چارې وکاروي تر څو تاسو وکولی سئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غوسې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو د پاره فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپل کتابچه کې د خپل احساساتو په اړه لیکي، هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس هڅه وکي یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسه احساس درلودي تاسو خپل دغه احساس ولیکي، بیا ورسته څو پوښتنه تاسو د وبونه پیدا کی، مثلا تاسو د غوسه یا تاسو د قهر لامل چی شو، تاسو ولې په غوسه واس، ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی خبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و، کله چې تاسو په قهر سو ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړي عکس العمل چې تاسو ښکاره کوي هغه څه و، او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کوي یا مدیریت کوي یا خپل ځان مو آرام کوي، دغه پوښتنه ته تاسو د وبونه پیدا کوي هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوي، بیا دغه یوې افتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي و دغه خپل یادښتونه تاسو وایست د زده کړو لپاره هغه تحلیل کوي چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کړي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې په مور به موږ ګرځېدلې وي فعالیت سره ورسوي، تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، خدای مو مل.
What's up? کھیل سالو ہمرل مین ڈاک دل تزڑو نا دل تک سانگے ڈاکل سالو ہمرل مین ڈاک دل تزڑو نا قسمت توری ترشلی مک بخبول مٹو جوڑا اتری محالونا مک بخبول کتو دے قسمت توری ترشلی مک بخبول مٹو جوڑا اتری محالونا مکرلی پریش کے لاسونا جوڑا دخل کور دے والونا جوڑا دخل کور دے والونا دلتا سندونا ماستاو تاواندا دلتا لکا